په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې پیل سوې. خبری راپور موده ده چې افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوې چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي. نن چهار شنبه ده، د چنګاش یا سرطان 14مه د جولای 15مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا ځینو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون تر 10 کاله ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټونو ته ستنیږي. امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. دوی د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو او د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د دې نوې ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې د دغه هیئت مشري کوي د پاکستان تر 2 ورځني سفر وروسته پرون په کابل کې وو. جان مکین په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په مقر کې یو کنفرانس ته وویل: موږ یو هم نسو ویلی چې په افغانستان کې د بریا خوا ته روان یو، ځکه نو په دې برخه کې په چټکۍ تغییر ته اړتیا ده. د زیاته کړه د مځکې پر سر تر ټولو ځواکمن هیواد باید د دې جګړې د ګټلو توان ولري. بلخ افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. د دغو ګډو پوځي عملیاتو موضوع د امریکایي سناتورانو یوه هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یاده کړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړې دي او پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګر په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات په ایالاتو لخوا څارل کیږي.
تاسو ازادي راډیو ته واژیست. د هلمند چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل: دغه عملیات له یک شنبې راهیسې په ناوې ولسوالۍ کې روان دي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 40 تنه نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په هوایي عملیاتو کې د غوث ملاتړ ماموریت همکاري کوي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټوډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق ثانیگزی ګالف نیوز ته ویلي د شارجه سټډیوم به د افغانستان د ټیسټ لوبو لپاره مناسب وي. ګالف نیوز وایي دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر نړیوال ټیمونه د لوبو لپاره افغانستان ته نشي تللی، نو افغانستان به خپلې نړیوالې لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. ښاغلی ثانیگزی هغه راپورونه هم رد کړل چې افغانستان به د خپلې لومړنۍ ټیسټ لوبې لپاره تر 2013 کال پورې انتظار باسي. دو ویل د افغانستان د کرکټ ټیم به ډیر ژر خپل لومړی ټیسټ لوبه وکړي او په دې اړه له بیلابیلو لوریو سره خبري روانې دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 10 کاله ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټ ته ستنیږي. دغه شرکت پرون ویل راتلونکي میاشت کې به د دې شرکت د موټرونو خرڅلاو بیرته د ایران په بازارونو کې پیل کړي. د ایران لپاره د موټر جوړونې د دغه جرمني شرکت د پروژو مدیر اندرس سوند ینسن په یوه اعلامیه کې ویلي ایران ته په ستنېدو به فولکس واګون شرکت د موټرو د بازار په نړیواله نقشه کې یوه بله تشه ډکه کړي. فولکس واګون چې په اروپا کې د موټرو د مارکیټ مخکښ شرکت ګڼل کیږي، په 2000 میلادي کال کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لګېدو وروسته له دې هېواده ووت. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي. د پوروشنکو دفتر پرون ویل چې نوموړی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کیف او واشنگټن د اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو او د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په وړاندې د هڅو پر همغږۍ بحث او خبرې وکړي. مسکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له همدې کال راهیسې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ هم پیل کړی دی. کرملین او سپینه مانی وی ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا کتنه به د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وسي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. دا به د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ دورې له پیل راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف وایي دا پروګرام د یوې بشپړې کتنې په توګه پلان شوی چې پکې به پر دوه اړخیزو مسلو بحث وسي. د رویټرز او جرمنی خبری آژانسونو د راپورونو له مخې سپین ماڼۍ هم تایید کړی چې دا دوه اړخیزه غونډه به د جمعې ماپښین مهال جوړه سي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه شوی چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي.
نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات وکړي.
په کابل کې مدني فعالانو پرون په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په باب یو کانفرنس ته خبري وکړه.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا پیښور او پټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانه وتړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ځینې ویب سایټونه بندوي.
یوازې هغه نشرات بندوي چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
د ژوند په رنگونو کې د زنانه بڼ لیوي هټیوالې سره خبرې سوي.
یو ښځه ده چې دا ډیره غریبه ده، هغه ګنډي د مغینه د خپل د کور مصرف او غلا سره وړي.
تر اونۍ بجو د نړۍ مطبوعات ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې پر ګډو عملیاتو موافقه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په کابل کې پر دې موضوع د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو له یوه هیئت سره خبرې وکړې. دغه امریکایي سناتوران لومړی اسلام آباد او بیا کابل ته تللي دي. تفصیل اجمل ان
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب الله آزاد وایي دی امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګډو عملیاتو په اړه موافقه کړې. د امریکایي سناتورانو همدارنګه ویلي چې امریکا به د دې عملیاتو د تایید او څارنې زمینه برابروي. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ګډ عملیات څه ډول عملیات وي؟ په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ګډ عملیات دا ګډ عملیات دي چې د ډیورند کرښې دې خواته دی چې داسې معلومات ولري چې ګواکې دې خواته د ترهګر پچوي په ترهګرو ځایونه دي وي چې هغه تر اوسه پورې داسې معلومات لا نشته په افغانستان کې داسې پرم ځایونه ولري. موږ حاضر یو چې نړیوالو تر څار لاندې عملیات وکړو. همدارنګه په دې ګډ عملیاتو کې به موږ دوی ته وایو، ځکه چې په تېره کې هم دا کار کړی د نظارت لاندې نه و. موږ چې هر اسناد لرو د هر ترهګریز فعالیت چې په پاکستان کې هلته پرم ځایونه یا فعالیتونه په افغانستان کې افغانستان حکومت او ولس وړاندې جنګېږي، نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات. دا هغه ګډ همکاري ده او دا هغه ګډ عملیات.
نجیب الله آزاد وایي افغانستان پخوا هم پرله پسې پر دې ټینګار کړی و چې پاکستان دې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د ترهګرۍ پر ضد جدي اقدامات وکړي او موږ هم تل دې ته چمتو یو چې د پاکستاني لوري د ادعاو په اړه د نړیوالو تر څارنې لاندې اقدامات وکړو. خو د ښاغلي آزاد په وینا پاکستاني لوری د یو درېمګړي تر څارنې لاندې د ترهګرو خلاف عملیاتو ته تر اوسه نه و چمتو. دا چې افغان استخباراتي ادارې دا وړتیا لري چې د کرخې اغاړه د هغه وسلوالو خوندې ځالې په دقیقه توګه مشخص کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او په اړه یې کره معلومات پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شریک کړي. ښاغلي آزاد د افغانستان پر استخباراتي ادارو ډاډ څرګند کړ او ویل
نو موږ خپل استخبار داسي معلوماتو کامل باور یم زموږ ریوادونه هڅه هم دغه وچ مشر کامیاب سو چې پاکستان دې ته حاضر شي. پاکستان هغه فشارونه راشي چې دې دې د بل هواد دریمګړي هواد نړیوال نړیوال ټولنې تنظیم پلان دې زموږ وکړي چې دایمه د ترګر قرآن جنگیر او دا همغه سوچ موږ پلاټه کیو.
د شي امریکا مخکې هم په سیمه کې نظامی حضور او یو ډول څارنه لرله. د افغانستان او پاکستان پر دې ګډو عملیاتو به څارنه له پخانی حضور سره څه توپیر ولري او څه ډول څارنه به وي په دې اړه لا ډیر جزئیات نه دی روښانه. خو د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال ښاغلی آزاد وایي اوس د جګړې رهبري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې ده، نو د امریکا دا څارنه به په افغانستان کې د امریکا له پخانی حضور سره توپیر ولري. په عین حال کې له اسلام آباد وروسته کابل ته تللي د امریکایي سناتورانو هیئت ویلي پاکستاني چارواکو ته یې په څرګندو ټکو ویلي چې پر خاوره یې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پټنځایونو موجودیت د منلو نه دی او باید چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي.
ومردل چې افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو او اقداماتو په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. دغو مدني فعالانو پرون په کابل کې غونډه وکړه. تفصیل د ناجی سپی راپور کې.
د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږي کمیټه وایي پاکستان له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځولو، د خندق کیندلو او د لا زیاتو پوستو د جوړولو تابع کړې ده، خو په وینا یې چې افغان حکومت په دې برخه کې ناڅرګند دریځ لري. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په تړاو وضاحت ورکړي. دوی دغه شان یو پریکړلیک هم خپور کړ چې د پریکړلیک یوه برخه د غونډې ګډونوال او د کابل پانتون استاد فیض محمد زلان داسې ولسته.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا، پېښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي، ځکه کوټه او پېښور د افغانانو خپله خاوره ده. د ملي وحدت حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې سرحدي پولیسو ته د سرحدي پر ځای بل نوم یعنی د پښتونخوا ځواک ورکړي. د ملي وحدت حکومت په سمبولیک توګه د محکمې پښتونخوا لپاره لس څوکۍ په ولسي جرګه او لس څوکۍ په مشرانو جرګه کې اعلان کړي. د پیژند پاڼو یا تذکرو د ویش په برخه کې ټولو هغو وګړو ته د اخیستلو حق اعلان کړي چې له متر اباسینه افغانستان کې ژوند کوي.
دوی دغه شان د افغانستان په نړیوالو ملګرو په ځنګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د پاکستانی پوز د مداخلو مخه ونیسي. یادو مدني فعالانو ویل کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو ولسي لارینونو به سپورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، بجوړ ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د وختلو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه دوی په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی او ټینګار کوي چې افغان حکومت به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې په ډیورند کرخه اغزن سیم وغځوي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان لاسوهنه په اړه باندې مش نه یوازې چې ژغ پورته کړی دی، بلکې اسناد معتبر مرجعو ته سپارلي دي. افغان حکومت به هیڅکله دې ته اجازه ورنکړي لکه تیر سر او سخت پرمون سره به مخ شي.
دا به داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې هم د ډیورند کرخې په اوږدو کې پرتو لسنو د پاکستاني پوځیانو له لوري په کرخه د اغزنو سیمو د غځولو او دروازو جوړولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان حکومت دا اقدام وغنده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په همدې سهارنۍ خبري مجله کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې سخته جګړه رهبري کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړی چې شمالي کوریا یو بین القارئي بالستیک میزایل ازمویلی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د احمد شیبر څخه به اورو چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې د افغانستان په اړه دوه مقالې د دوه غونډو په اړه خبرې کړې دي چې وې غلې بلې له شور او زور څخه ډکه د کابل د ورسوي پیښو د قربانیانو لپاره و چې د موټرو له هارنونو سره ملګري و. د ورځپاڼې په باور د دوشنبه په ورځ د 300 موټرو کاروان چې شعارونه انتقالول هارنونه یې کول او د هغو وو قربانیانو عکسونه ورسره راخیستي و چې د جون په میاشت کې د کابل د مظاهرو پر مهال له پولیسو سره د خو ډب پر مهال وشل شوی و. دا له شخړو ډکه مظاهره د کابل په سنبخت چوک کې د مې د 1.5 منټې د موټر بم د پیښې لپاره شوې وه. واشنگتن پوسټ د مې د 1.5 منټې د قربانیانو د ستاینې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اکشن بی په ماښام په کابل کې د ناټو په قمانداني کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې یو شمېر جګپوړي امریکایي او اروپایي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی په پیښه کې د وو وژل شویو پولیسو کونډې او د هغوی خپل خپلوان وستایل او همداراز پولیسکونو امنیتي ټپیان په خپلو ویناوو کې وستایل. د ورځپاڼې په باور هم د یکشنبې د ورځې غلې غونډه او هم د دوشنبې د ورځې له شوره ډکه غونډه په حقیقت کې د کابل د موټر بم چاودنې د ملکي او پوځي چارواکو د درناوي لپاره وي. په دې چاودنې کې چې د ټانکر په واسطه وشوه تر 150 ډېر کسان ووژل شول او تر 600 زیات ټپیان شول. بلې امریکایي ورځپاڼې باسټون هارالد بیا کابل او اسلام آباد ته د سناتور جان مکین په مشي د امریکایي سناتورانو سفر څارلی. د ورځپاڼې په باور د پلاوي مشر سناتور جان مکین په اسلام آباد کې د پاکستان د سریاسم له جګپوري سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان له لوی درسیس قمر باجوه سره وکتل او وی ویل چې د پاکستان له همکاري پرته په سیمه کې سوله نشي ټینګېدلی. ورځپاڼې د پاکستان د سفر پر مهال د سناتور جان مکین هغه خبره راخیستې ده چې په ټویټر کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه لیکلی وو، زموږ روابط اوس تر بل هر وخت مهم دي. باسټن هارالد ورځپاڼه بیا افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او افغان چارواکو سره یې کتلی دي.
افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې سخته جګړه رهبري کوي. تفصیل سببون کاکړ نه.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسوال مخالفین پر روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي د سیشن بپورس په یو خبري ناست کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدید جګړه روانه ده، خو په خبره مخالفین به خپل هدفونو ته ونه رسیږي.
شدیدترین جنگ سمی لحظه ما د بیستیک
دی وای شدید جګړه ده او دا محل موږ په یو شتو ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتل سره دغه جګړه پیل کړی ده، خو تاسو ته درد درکوم چې خپل دغه لوی او ستراتیژیکو هدفونو ته ونه رسیږي
چې خود ان شاء الله نه میرسن.
خوش اغلی بهرامی دا ونه ویل چې په کوم ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړې چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرنی تروریستان رهبری کوي. شغلی بهرامی روان کال یو جګړیز او خنړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړې چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سول ته بغاړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست په دغه ناست کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونه وکړه. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لس ورځې پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د خبره په کې افغانستان ته به د خپل نور رالېږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپل مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤل وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې وویل:
فلحال
بعضی چیزای دی وای اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو لکه مشتر مخیو په ځنګړي ډول هغه درنی او پر مختلفي وسلې چې طالبان لري خو موږ ځواکونه نه لري چې ځای تشدي د ځنګړو ځواکونو زیاتوالي ګټه ورته میږي او دریم باید د هوایي ځواکونو برخه ته پاملرنه وشي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو څلور زره عسکرو پر رالېږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي چې شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولېږي.
افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. اکرام الله اکرام له کابل.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پریکړې لمخې به ټولې هغه انټرنیټي پاڼې وتړي چې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښوي او په ترهګرو پورې اړه ولري. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه په هغه لسکار کوي چې کوم او څومره ویب سایټونه باید وتړل شي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي، یا تشدد ته کار کوي، ترهګرۍ ته کار کوي، نفاق ته لمن وهي د افغانستان د قومونو او د خلکو ترمنځ، دغسې سایټونه بلاکوو او د هغې محتوا به د بلاک کېدو نه مخکې مخکې یو ټیم به یې سیړي او دغه ټول مواد به یې کتل کېږي.
د ښاغلي ننګیال په خبره په هغه ویبپاڼو کې چې باید وتړل شي نه یوازې هغه ویبسایټونه شامل دي چې د دولت ضد خپرونې کوي او ترهګرو پورې اړه لري، بلکې هغه انټرنیټي پاڼې هم پکې دي چې په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي. افغان حکومت په داسې حال کې د اقدام کوي چې په کراتو په تبلیغاتي جګړه کې د وسلوالو مخالفینو د برلاسۍ په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د مخالفینو په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د ولسي افغانانو ذهنیتونه یې خپلې خواته اړولي او له دې اړخه افغان حکومت ډیر زیان ویني. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت وایي چې په دوهم پړاو کې به د ټولنیزو رسنیو ټولې هغه پاڼې او اکاونټونه هم وتړل شي چې په دې برخه کې زهرجن تبلیغات کوي. اومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. اخوا نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دغه اقدام د عملي کولو توان نه لري. د دغه ادارې مسؤل مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د مونږ غوښتنه ده چې دا ویب سایټونه بند شي، خو د قانون پر بنسټ. مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکي ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایی نه لري که دوی د امارت اسلامي یا د تش په نامه دولت اسلامي سایت بند کړي، په اتومات بنه ځینې بل سایټونه هم بند شي چې دا د بیان د ازادي پر وړاندې یو ګزار ده او پر ضد ده.
د خاغلی خلوتګر اندیښنه دا ده چې حکومت به د تیر په سیر د دولت ضد وی پاڼو د بندولو سربیره د تخنیکی پوهاوی د نه موجودیت له کبله یو شمیر عمومي انټرنیټي کانالونه هم وتړي. دی وایي چې د دې ویره هم موجوده ده چې افغان دولت به له دې فرصت په ګټه اخیستنې د خپلو سیاسي مخالفینو انتقادي انټرنیټي خپرونې هم بند کړي، خو د مخابراتو وزارت بیا وایي یوازې هغه وی پاڼې تړل کیږي چې دولت ضد خپرونې کوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو بین القارئي بالستیک میزایل ازمویلې، بلخوا چین او روسیې په دې اړه عکسالعمل شوبلې دی. اجمل اند جزئیات لري.
په کرملین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شی جن پینګ تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو په یوې ګډې اعلامیې کې په یو وخت شمالي کوریا د اتومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او د امریکا او جنوبي کوریا د پراخو پوځي تمریناتو د پټه په دریدو پر اړتیا ټینګار کړی. د روسیې او چین مشرانو ترمنځ له دې لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي مسکو او پیکینګ له واشنگټن غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د تات په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم له لګولو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ په وړاندې د توغندیو د دې دفاعي سیستم فعالول لازم بللي. چین د شمالي کوریا له خوا د اوږده واټن ویشتونکي توغندي د وروستۍ ازموینې وروسته له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ ویلي هیواد په قاطع توګه د شمالي کوریا د هر هغه فعالیت مخالف دی چې د توغندیو د ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا له پریکړو سره په مخالفت کې وي. جاپان د شمالي کوریا له خوا د توغندي د وروستي ازموینې په وړاندې سخت اعتراض کړی او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې وقار سرغړونه بللی. شمالي کوریا د سی شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د هواسانګ څوارلس په نوم د لرې واټن ویشتونکي توغندي په بریالیتوب ازمویلې دي. شمالي کوریا وایي د توغندي لمځکې په 2300 کیلومتره ارتفاع کې 9 دقیقې الوتنه وکړه او هدف یې له منځه یووړ. په امریکا کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو یو څیړونکی ډیوید رایټ ویلي که چیرې د دې توغندي د ارتفاع او د الوتنې د وخت په اړه اطلاعات سم وي نو په عادي مسیر کې دا توغندی 6500 کیلومتره واټن وهلی شي او د امریکا د الاسکا سیمه ته رسیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د دفاع وزارت د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د ځینو پوهانو ارزونې رد کړې دي. د دې هیوادونو څېړونکو ویلي چې د شمالي کوریا له خوا ازمویل شوې توغندي یوازې 515 کیلومتره ارتفاع واخیسته او د الوت فاصله یې له هغه ځایه چې وتوغول شو تر هغه ځایه چې د جاپان په اوبو کې وغورځېد 515 کیلومتره وه. شمالي کوریا له کلونو راهیسې د لرې واټن ویشتونکو داسې توغندیو پر جوړولو کار پیل کړی چې د اتومي سرګلولې د انتقال او د امریکا د متحده ایالاتو د هدف ګرځولو وړتیا ولري.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو پوځي عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 12 کاله ځنډ وروسته بیرته راتلونکې میاشت د ایران مارکیټ ته ستنیږي. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره به خبرې وکړي.
د ژوند رنګونه
زمانم همایره ده د بغزنه دکاندارانه
څنګه د کار سودا کیږي نه کیږي
سکل دس درته ويم چې بيخي سوداګان په ټاپه درېدلې دي کار نشته
څومره توان کوي تاسو په دې کې راځي دلته کار سم نشته
توان خو ډیر توان د ځکه د دکان کرچ کیږي کنه او مالیه چې کیږي د ټول منګه لجیب نه ورکو
څنګه د سودا اخستلو کې جګړه لکه ډیره کوي
دونه قیمت نه ورته وي مثلا مناسب قیمت ورته وي 200 درې سو چې کوي چې بیا هغه خپل قیمت ترټیټ شي ما قیمت باندې وي
دا شین تاسو کوم
دا ټول خپل تیکا خلو فیتاو شای خلو اندل ته خپل ته راو
ټوټه شای کوم جراوړې
ټوټه خو د منډی نه راوړو او کمپنی بازار نه دی کوټی سنگي بازار نه او دانه باغ د بازار
بل خو د نو شای دی کنه مثلا د مېدا دی د بنګړی قیتکونه دا شین دا کوم جراوړې
دا هم پاکستان نه راوړو او یګان د فهم مورجان زی هند نه راوړي هندستان نه
شاپ د خو شای کوم دی هندي
انو دا مری چې وینې دام
د هندي مری
ها او دا قیتکونه چې وینې دام د هندي او هغه کری او بنگړی چې وینې هغه هم هندي دي
یعنی سودا او شای چې کله دکان ته ریمور دي کومه څه کوي
مور جره می کومه کوي ها
هغه نن ځکه وینې کنه د شکاری کې لکه ټوټو جوړ سوي هغه تاسو جوړ کړی کومه خسته
هغه ما خسته لکه زونه
هم دلته خزو جوړ کړی
خزو جوړ کړی ها یو خزه ده چې دا ډیره غریبه ده اغه کاندي د مغینه د خپل د کور مصرف او غل استروري
څوره به خرڅيږي دغه شین بازیچی سی پلاس باندې جوړيږي ګندل کیږي
منګه خو اخلو دلته یک دور ته بیچارهګانو ته کله ورته خرڅيږي کله مثلا یګون څوک راځي دغه شین خوخيږي کنه دفتن ټول اخلي
او یو ننځه کده چې کمیسی سور ده تکرایم سور ده او بیا سترګې د سی پتور تر باندې ګندل کنه
هو تور ده
خله په سره تعارف ته ګندلې پزایم په تور تر ګندلې ده دا ټول یعنی د لاس کار ده
د لاس کار ده هو خزې دی ګندل روڑی دل تاور تمنگ خرچو
مانا نا دیر زیادہ
تاس نا هم مانا
ستاسو لپیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت لانجو آلیم دروازگان بلاد صفح تاس تپیغاب جرگم زمان اشرف غنی او درور مقامات خدا خواهش تیج پا افغانستان کی عدالت تامین کی تر څو چې افغانستان کی عدالت تامین نشي د صلح تمه د هیڅ وخت نه کوي په افغانستان کې ظلمونه کیږي ناروایي کیږي
بلی السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شان ته د پای ټکل کېښودل شي زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغه ښکارو لاس واخلي
السلام علیکم ازادي رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم فصل سلام ټولو افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي ټول اردو زمنګ باتور پوزونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یا سي مسلمانان یا سي د خپل وطن په دفاع کې وځنګيږي کنه د پنجاب په غلامانو باندې مې جنگيږي.
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې ټول او یو بات راشي الله دې موږ ټول افغانان سره یو کې خدای دې موږ د پردیو د جنگو او د زابې بختي څو ساتي الله تعالی دې په افغانستان کې ټول راوړي موږ ټول غواړو موږ د ټولې خواهش لرو.
دا اوس تاسو ټلیفوني پیغامونه په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له مصطفی